دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لومړی د دې سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه، نیو ډیلی او اسلام آباد ته په سفر باندې وتلی و. نوموړی غواړي چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په خاطر تفصیل وغږیږي. یوه مطبوعاتي بیانیه چې په دې ارتباط نن د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ده، راغلی چې خلیلزاد له طالبانو نه وغوښتل چې د دوحه د سولې توافقنامه په بشپړه توګه باندې عملي کړي. زلمی خلیلزاد به هند ته د خپل سفر په جریان کې د هندي چارواکو سره د افغانستان د قضیې په باب خبرې وکړي او د افغانستان د سیاسي بحران په حل کولو کې به د هند په مهم رول باندې بیا تاکید وکړي. ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په باب په تفصیل خبرې کوي. په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو نه وغوښتل چې د کورونا د کووډ-19 ساري ویروس د وبا د مخنیوي په خاطر په خپلو منځونو کې همکاري پراخه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په ټویټر کې لیکلي چې له خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د ملاقات پر مهال د قطر د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ماموران هم موجود وو. په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې تاسو پورې معلومه نه ده چې آیا زلمی خلیلزاد کابل ته هم د سفر کولو اراده لري او کنه. په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او په سلهاوو حکومتي افراد او دولتي منصبین وژلي دي، د افغانستان د بیا آبادولو د پروژو د څار لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې طالبانو سږکال د مارچ لومړۍ نیټې نه تر 13 نیټې پورې د امریکا په مشرۍ په نړیوالو ائتلافي ځواکونو باندې خپلې حملې بندې کړې وې. په عین وخت کې ایراني مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره د چهارشنبه په ورځ په تلیفون خبرې کړې دي. دواړه د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو په باب تفصیل وغږېدل. ویل کېږي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان د څانګې د هغو وسلوالو درک لګولی چې د ملي امنیت د ریاست د یو مامور عبدالسخي په وژلو کې لاس لره. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال جیف سلیډن په کابل کې د ملي امنیت د وی اعتباري سرچینې له قوله رپورټ ورکړي چې د داعش د تنغړي په دغه حمله کې وژل شوي او اته کسانې ژوندې نیول شوي دي، خو مستقلو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر نه دی تصدیق کړی. د رویټرز اژانس هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته عین شان رپورټ ورکړی او ویلو چې د ملي امنیت د مامور په وژلو کې د داعش او حقاني شبکې لاس و د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې غړو ته وویل چې د ایراني چارواکو سره په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران د ګډ سرحد په اوږدو کې د پاسداران انقلاب د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو سره د تیری او ظلم په باب سپینې خبرې کړې دي. دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د تحقیقاتو لپاره به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. طالبانو د افغانستان حکومت د مرستې په پیسو کې پر پراخه پیمانه اختلاس او کرپشن باندې تورن کړی. د هغه پیسې دي چې نړیوالو د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس سره د مبارزې او مستحقو کسانو سره د مرستې په غرض د افغانستان حکومت ته ورکړي دي. د سایټ انټلیجنس په نوم یو امریکایي شخصي انټرنیټي شبکه چې د طالبانو او نور اسلامي جهادي ډلو د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپروي د سه شنبه په ورځ ویل او خپل ځان د افغانستان د ولس د واقعي نمایندګانو په صفت معرفي کوي. طالبانو تور لګولی دی چې حکومتي مشران او ماموران پیسې زیاتره په خپلو جیبونو کې اچوي او په قضیې ډول د برېښنا پای الوزي تر څو طالبان بدنامه کړي. د افغانستان د حکومت چارواکو لا د طالبانو د دې الزام په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. دا واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کورونا په وبایي ویروس باندې د مړو شوو کسانو شمېر 16 ته لوړ شوی دی. په مجموعي ډول 3541 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د مړو شمېر نن 5 ته لوړ شو او د حکومتي چارواکو په وینا 40,000 ناروغان پروختونونو کې پراته دي. په ایران کې هم په دې وبایي ناروغۍ باندې 6,413 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول 1,650 ایرانیان پرې اخته شوي دي. په هند کې هم په دې موزي ویروس باندې د مړو شمېر 1,73 ته لوړ شوی دی او په ټول هیواد کې 25,952 ناروغان په روغتونونو کې پراته دي. په روسیا کې هم د مړو شمېر نن 1,615 ته لوړ شو. 1,08,116 مثبتې پیښې چې زیاتره په مسکو کې دي ثبت شوي دي. او په سعودي عربستان کې هم کورونا د وبایي ویروس د مړو شمېر 209 ته رسېدلی دی. په ټول هیواد کې 1,09,18 ناروغان په روغتونونو کې پراته دي چې زیاتره یې په مکه معظومه کې دي. په نړیواله کچه نن د پنجشنبې تر سهاره پورې په دې وژون کې وبایي ویروس باندې د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې 2,63,811 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول د مثبتو پیښو شمېر 3,05,550,311 ته لوړ شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د استازو مجلس هغه قانوني لایحه منظور کړی چې د جنگ د اعلانولو په باب د جمهور ډونالډ ټرمپ د واک او اختیار د محدودولو په خاطر د بحث لپاره 13 ورځ د استازو مجلس ته وړاندې شوې وه. خو د وروستي خبر له مخې جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس پریکړه ویټو کړې ده. په دې قانوني لایحه کې له ټرمپ نه غوښتنه شوې وه چې د کانګرس له اجازې پرته د ایران په خلاف د امریکا د وسلوالو قواو له استعمالولو نه ډډه وکړي. خو ټرمپ یو بیان کې اعلان وکړ چې د کانګرس دا پریکړه توهینامه زده او که توشیح کړي نو د نوموړي په قول د جمهور رئیس هغه اختیار او صلاحیت ته به تاوان ورسوي چې د امریکا او په خارج کې د امریکا د انډیوالانو د ګټو د خوندي ساتلو لپاره حتمی دی. کانګرس دا لایحه په داسې حال کې منظور کړې ده چې په دې وروستیو کې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران د سمندري قوو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې کانګرس د دې صلاحیت لري چې په خارج کې جنگ اعلان کړي. جمهور رئیس نشي کولای چې په یو طرفه ډول اقدام وکړي. د نیوزویک آنلاین مجلې د عامه افکارو د معلومولو د یوې تازه سروې له مخې رپورټ ورکړی دی چې دا وخت د عامو امریکایانو په نظر کې د امریکا د کانګرس د غړو د اعتبار او محبوبیت کچه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتبار له کچې نه هم راکښته لوېدلې ده. دا تازه سروې چې د مانمون پوهنتون سرته رسولې ده ښایي چې یوازې 43% امریکایان له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه راضي دي. په عین وخت کې یوازې 2% امریکایان د کانګرس د غړو له کار او فعالیت نه خوشحاله دي. په داسې حال کې چې روغتیایي ماهرانو د مشورې او توسعې برعکس د امریکا په 90% ایالتونو کې ایالتي چارواکو هغه قیودات نرم کړي دي چې د کورونا د کووډ-19 ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر نافذ شوي. د سی بي اس تلویزیوني شبکې د چهارشنبې په ماخوستن رپورټ ورکړ چې دا وخت د دغه وژون کې اوبا مثبتې پیښې په هماغه ایالتونو کې مخ پر زیاتېدو دي چیرې چې ایالتي ګورنران د قیوداتو د نرمولو نیت لري. د سټاتیسکا د موسسې د رپورټ له مخې په اروپا کې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د کورونا د کووډ-19 په ساري ناروغۍ باندې د مړو شمېر 1,04,413 ته لوړ شوی دی. زیاتې په بریتانیا کې مړه شوي دي. تر دې دمه په بریتانیا کې 9,420 ناروغان په روغتونونو کې مړه شوي دي. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به په متحده ایالاتو کې د کورونا د کووډ-19 د مثبتو پیښو شمېر 200,000 ته ورسیږي او د ورځې به د مړو شمېر کم تر کمه 3,000 وي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د یو شمیر ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو وهلو او ډبولو ته سخت خبرګون شوډلې دي. په دې باره کې پام وکړئ. لا کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1,09 پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 3,520 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغې ناروغۍ له امله تر اوسه 106 تنه مړه شوي او 418 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چمتو کولو چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د افغانستان طبي شورا د مرستیال اقبال امان سره یو ګډ خبری کانفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې نورې سختې ورځې لا هم په مخ کې دي. هغه د کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په زیاتېدو اندېښنه وښوده او تر ډېرې د دغه ښار شتمن اوسېدونکي د ګرځېدو د بندیز په نه رعایت کولو تورن کړل.
زیاترین مسؤلیت و ملامت امروز بر عهده
نن ډېر مسؤلیت او ملامتي د باسواده باخبره مسؤل او پیسېدار هیوادوالو په غاړه دی. یو فقیر کله مجبوری له کور څخه راوځي زه هم مخه نشم نیولای او زما مسؤلیت داره چې ورته امکانات برابر کړم. خو زموږ موړ هیوادوال چې پلان کروزر کې سپور دی، آیفون موبایل یې په لاس کې دی، خه کالی یې اغوستي دي او هغه هم ټینګار کوي چې د ستونزو له امله له کور څخه وتلی چې اصلا د توجیه وړ نه دی.
دغه خبری کانفرانس په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د وهلو او ډبولو د پیښې د غندنې لپاره جوړ شوی و. د افغانستان د طبي شورا مرستیال اقبال امان وویل چې ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو وهل او ډبول د طبي کارکوونکو په روحیه ناوړه اغیزه کوي او هغو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د مایوسۍ سبب ګرځي چې د کرونا د وایرس سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دي.
در کنار همچو تلاش که داریم
د دغه صحت و د لرلو ترسنګ کله چې ګورو چې متاسفانه د یو شمیر هیوادوالو لخوا زموږ روغتیایي کارکوونکو ته سپکاوی کیږي، ګواښول کیږي او حتی چې وهل او ډبول کیږي په رښتیا چې خواشینون کده او په هیڅ ډول د عامې روغتیا وزارت او طبي شورا ته او هر هیوادوال ته چې له عقل څخه کار واخلي د منلو وړ نه دي.
فکر بکنه نیست.
ښاغلی امانویل چې د افغان جاپان په روغتون کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د مړ شوي سړي خپلوانو لخوا د ډاکټرانو او نور روغتي کارکوونکو د وهلو او ډبولو مسله به د قانوني لارو تعقیب کړي. د چهارشنبې په ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته یو ناروغ د مړینې وروسته د ناروغ خپلوانو په دغه روغتون کې ډاکټران او روغتي کارکوونکي په دې وهلي او ډبولي چې د هغوی پر وینا د ناروغ د مړینې پر مهال روغتي کارکوونکي د هغه پر بستر حاضر نه وو. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح هم دا پیښه وغندله او خبرداری ورکړه چې که دا ډول اقدامات دوام ومومي نور روغتونه به وي خو ډاکټران به پکې نه وي.
اختار ورکوم چې که د زما د طبیب زما د ډاکټر زما د نرس زما د سی پرسونل عزت او عزت او آبرو ونه ساتل سي، ورته احترام ونه شي، حمایت ونه شي، تشویق ونه شي، موږ به د مجهز روغتونو او اما خالي روغتونو سره مواجه سو.
د بلې خوا د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکو او خبریالانو ته د کرونا د وایرس په وړاندې د ساتنې لپاره حفاظتي کالي ویشي. د دغې ټولنې رئیس نجیب آزاد نن په کابل کې سلو خبریالانو ته د دغو حفاظتي کالیو بسي وویشلي.
له بده مرغه د خبریالانو کامرې، د دې مایکونه، د دې نور ټول وسایل هغه بیمه دي، اما خبریال په خپل بیمه نه دی، نه د خبریال ژوند بیمه دی او نه هم د خبریال وظیفه بیمه ده.
هغه ویل خبریالان ته دغه بستو د ویشلو وروسته به دغه بستی ډاکټرانو ته هم وویشي. د باور ځواک یو رضاکار ټیم دی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې په رضاکارانه ډول مبارزه کوي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو چې اوس د نړۍ یو سلو اتیا هیوادو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د پنجشنبې د ورځې تر سهار پورې په ټوله نړۍ کې 223,816 تنه مړه کړي او سو باندې 3 میلیونه او وسو 350,000 نور ور باندې اخته شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کوچانو د چارو د سمون اداره ادعا کوي چې حکومت تر اوسه د کوچانو ترمنځ د کورونا د مخنیوي لپاره اړین اقدامات نه دي ترسره کړي. د کورونا له امله کوچانو ته د مخامخ ګواښونو په اړه د کوچانو د سمون د ادارې له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زموږ همکار احمد الله ارچوال مرکه کړې.
د کوچیانو د سفرونو او د تلو راتلو وخت دی. کرونا د دوی په جون باندې کوم منفی لړمحل اغیز لري؟
بد وختانه وایم چې د کوچانو ژوند داسې ده چې دوی باید له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، نو دوی نسبت نورو هیوادوالو ته د کرونا له اضرارو نه ډیر متضرر دي او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ ده.
په کوچیانو کې د کرونا د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړې توګه ستاسو ریاست تر اوسه پورې کومې کړنې ترسره کړي؟
باید یادواري وکم چې د کوچانو چارو سمون اداره یو پرستازه اداره ده، اجرایوي صلاحیتونه نه لري. مونږ د خپلو ټولو ریاستونو، امیرتونو مرکزی ادارو او ولایتی ادارو سره په همغږی باندې د کوچانو لپاره د عامه پوهاوی د خپلو اداري مامورینو د کوچانو شوراګانو او د سرخیلانو له لارې نه هغه څومره چې لازم و هغه معلومات موږ ورسول، او په دې رابطه باندې چې خدمات ورته وړاندې سي مونږ د دولتي ادارو په خاص ډول د سیاحت عامل وزارت سره خپل جدي تشاویش شریک کړ، او له هغوی سره دا موضوع شریک کړه چې کوچان ژوند له خطر سره مخامخ ده او کوچانو ژوند ته باید جدي پاملرنه وسي، که چیرته دوی ته ځانګړي تدابیر ونه نیول سي او خاص پاملرنه ورته ونه سي شاید دوی ژوند له جدي مشکلاتو سره مخامخ سي. دغه موضوع نن هم ما د جلالت ما ولسمشر د دفتر رئیس شاکر کارګر صاحب سره شریکه کړه، او خپل تشویش می ورسره شریک کړ چې مونږ تر اوسه پورې کوشش کړی چې د روغتیا وزارت سره هغه رسمي مکاتب چې موږ لیږلي دي متاسفانه کوم مثبت جواب تر اوسه مونږ نه دی لیدلی، له مونږ سره هم غږی نه لري.
هغه کړنې چې دی د کوچیانو کې د کورونا د مخنیوي په خاطر ترسره کړي دي، تاسو له هغې نه څومره مطمئن یې؟
زه باید یادواري وکم هغه څه چې لازم و چې د کوچانو لپاره اوسي هغه تر اوسه نه دي سوي.
که کرونا تر ډیره دوام وکړي دغه وبا به د کوچیانو په ژوند اوږدمهاله کومې ناوړې اغیزې ولري؟
اول خو باید یادواري وکم چې د کوچانو ژوند ولاړ په مالداري ده، په رمو ده. که چیرته دغه مرض دوام پیدا کوي نو علاوه له دې نه چې په فزیکي لحاظ په جسمي لحاظ به خپلو کوچانو ته ضرر ورسیږي او د دوی مالداري به متضرر رسي. د دوی مالداري لکه مخکې له جنګي لسیزونه چې په کوم حالات کې وه، بیا جنګي حالات راغلي دوی مالداري متضرر شوه، بیا په دې وروستیو کې خوشبختانه باید ووایم چې دوی ژوند د یو مثبت تغییر په لور روان ده، مالداري د احیا په حالت کې ده. نو بدبختانه که چیرته کرونا دوام پیدا کوي د دوی مالداري به متضرره رسي. که د دوی مالداري متضرره کیږي په اصل کې د دوی د ژوند ستونې فقرات له منځه ځي، نو نسبت نورو هیوادوالو ته به کوچان په هر لحاظ باندې جدي متضرره کیږي او بیا به نه جبران کیدونکي زیانونه دوی ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي چې د کورونا وایروس له امله ستر متوسط او واړه کاروبارونه له زیان سره مخامخ شوي او سوداګرو او پانګوالو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمینیازي رپورت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي چې د کورونا وایروس له خپرېدو تر دا مهاله کوچنۍ او متوسطې پانګونې 80% له زیان سره مخ شوي او کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د یادې خونې مشاور خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې سترې پانګونې هم 40% له زیان سره مخ شوي دي. ښاغلی الکوزي همدارنګه وویل چې سوداګر او پانګوال د کورونا وایروس د پراخېدو څخه وروسته د ګرز بندیز له امله په میلیونونو ډالرو زیان کړی او که حکومت ورسره مرسته ونه کړي دا وضعیت به همداسې دوام ولري. ښاغلی الکوزي وویل چې دا مهال د افغانستان صادرات په ټپه ولاړ دي او وارداتو کې هم کموالی راغلی دی.
موږ هم په تجارت کې، هم په صنعت کې، هم په خدماتو کې، او په هم په وړو او په غټو تشبثاتو کې د ډېر مشکل سره مخامخ شو. دا اوس هم صادرات په ټپه باندې ولاړ دي، صادرات نه کېږي، هوایي کوریدور بند دی، همدارنګه د پاکستان سره یوه نیمه میاشت لاره بنده وه او 15,000 کانټینر هم په هغه لاره کې پراته دي چې د ډیمریج لاندې دي، د ډیټینشن لاندې دي، او تقریبا 2.5 میلیونه ډالر د ورځې د افغانستان سکتور خصوصي هغوی ته جرایم ورکوي.
بلخوا اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت باید له خصوصي سکتور او عامو خلکو سره په دې وضعیت کې مستقیمه مرستې وکړي. د پوهنتون استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
مستقیمه مرستې چې کولای شي هغې ته سبسیډي وایي، مثلا د عام خلکو لپاره باید یو منځنی متوسط معاش وټاکل شي، خصوصا چې دوی نور د دې نه زیات غریب نه شي، ناورین رامنځته نه شي. او بیا د سوداګرو سره او خلکو سره چې فابریکې لري، کارخانې لري، شرکتونه یې لرودل، دوی ته هم کولای شي دوی مستقیم مرستې د حکومت د خوا نه ورکړلی شي، هم د پیسو په شکل باندې او هم دوی ته د نوي مارکیټونو بازارونو د موندلو په شکل باندې او هم د مالیاتو د معافیت په شکل باندې.
په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري نږدې په ټپه ولاړه ده او دغه هیواد په عوایدو یې د پام وړ منفي اغېز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو لپاره د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په موخه هڅې پیل کړې دي. د یاد وزارت مرستیال عبدالکریم ملکیار وویل
در قسمت سیزن صادرات وزارت صنعت و تجارت باز هم آمادگی خود داره. ما انقریب دوباره دهلیزهای هوایی خود شروع میکنیم و همچنان در قسمت او موارده که در عملی سازی و مؤثر بندر چابهار که ما چین و امو تحصیلات بر سکتور خصوصی خود در قسمت صادرات مهیا ساخته میتونیم، ما فعلا امروی رهبری اتاق محترم تجارت و سرمایه گذاری از نزدیک کار میکنیم.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د روان مالي کال تر پایه پورې که د کورونا وایرس له امله سوداګریز فعالیتونه همداسې کم وي یا بیخي ودرېږي، نو په عوایدو کې به 8.5 میلیارد افغانۍ کموالی راشي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغان ښځو شبکې په یو رسمي لیک کې د قطر لومړۍ میرمنې موزا بنت ناصر څخه غوښتي دي چې د طالبانو هغه استازي چې په قطر کې دي له هغوی وغواړي چې د کورونا د روغتیايي آفت د خپرېدو د مخنیوي او دغه راز د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په افغانستان کې موقت اوربند وکړي او د دولت په خوا کې د دې وژونکي وایرس په مقابل کې ودرېږي. نو شابه آشنا په همدې موضوع د افغانستان د شوزو د شبکې د همژغې له مشري فرشته فرح سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې د سولې خبرې اترې له هم جریان لري او کومه خاصه نتیجه یې لا تر اوسه نه ده ورکړې ده. یعنې په افغانستان کې هم ویروس او هم جنګ قرباني اخلي. تقریبا د یو کال نه ډېر اوږده تلاشونه مو کړې چې بالاخره موږ کولی شو چې سولې ته لاس پیدا کړو او زمنن اوربند باید وشي. افغانه وایم چې دا دوه لوري ونه منله، خصوصا د طالبانو خوا ونه منله. نو موږ په دې فکر کې شو دا د ښځو ائتلاف په ټولو کې دا تصمیم ونیوه چې د قطر رئیس جمهور ښځې ته موږ یو مفهم پرېږدو او یو لیتر ولیږو چې په دغه لیتر کې د ښځو پوښتنې ټولې شاملې وي چې یو موقت ورباندې پوښتنه یې د روژې د میاشتې دپاره. پښته جان اول دا چې لیکم د کوم طریق نه لیږل دی او بل دا چې د څه رقم ځواب ته تماسته مطمئنه استه چې دا لیک به تر لومړی میرمنې او بیا وروسته تر طالبانو ورسی. هغه لیک موږ ته قطر لومړی میرمنې ته لیږل دی، هغه په خپل شخصي ادرس باندې، یعنی د هغه د ایمیل د طریق هغه ته د هغه سره شریک شوی دی. هیله من یو څه دغه به ومني او متبذر ځواب راکړي، ځکه چې یو هغه خو هم یوه خو ده، بل داسې یوه ښځه ده، کولی شي چې د ښځو په درد باندې ښه پوه شي. او مهم دا چې قطر تقریبا اووه کاله کېږي چې دی د طالبانو د سیاسي ډلې د بعضې کورنیو کوربه دی او د هغوی سره ښې نږدې اړیکې لري. نو خامخا دغه لتر به خپل مثبت تاثیرات هلته ولري، کولی شي چې دغه به ښه پیام د هغوی د تجربه د افغانستان د سولې د پراختیا او د اوربند لپاره.
کوم سرخلاصه لیک چې د ښځو د شبکې لخوا د قطر لومړۍ میرمنې ته لیکل شوی یا لیږل شوی، غټ ټکي څه دي که په لنډه توګه یې د اورېدونکو سره شریک کړي؟
ښه لیک چې موږ د قطر لومړۍ میرمنې ته لیږلی ده، نو په هغه کې د افغانستان د ښځو د خلکو پوښتنې شامل دي چې په هغه کې په مجموع کې په ټولو خوا باندې غږ سوی ده، په طالبانو باندې چې د کرونا وایرس او د بلې خوا نه اقتصادي ستونزې او د بلې خوا نه هم د روژې مبارکه میاشته، نو دغه ټولې غوښتنې وي او دوی نه یې دا غوښتنه کړې وه چې تاسې تقریبا اووه کاله د طالبانو سره ښې اړیکې لرئ او تاسې دوی کوربه یې، نو تاسې د ښځو
دغه غږ تاسو یوه ښځه یې، تاسو یوه مور یې، تاسو کولی سئ چې د ښځو هغه تشویشونه او هغه دردونه احساس کړئ، او بالاخره د موږ غږ د موږ سره همکاري وکړئ او که طالبانو ته ورسوئ چې بالاخره موږ یوه اوربان ته او سولې ته ورسیږو. اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره ورو ورو شرایط برابرېږي او ګامونه اخیستل کېږي، فرشته جانې، په ټوله کې د افغان ښځو شبکې ډېره اندېښنه افغانستان د ښځو د راتلونکي لپاره څه ده؟
که څنګه چې ګورو نن سبا دوی ډېر سخت په جنګونو بوخت دي، یعنی هره ورځ افغان ځوانان مړي، که د دې خوري که د هغې خوري، خو خامخا په جګړې کې دوی ته زیان رسیږي. اما دغه وضعیت چې موږ وینو، نو موږ ډېر اندېښمن یو، بخصوص ښځې سه شاید موږ ونه کولای شو چې یو واقعي او ډېر زر سولې لاس پیدا کړو. اما موږ هڅه کوو، تلاش کوو چې د ښځو په ګډون موږ وکولای شو چې یو ټول شموله سوله په افغانستان کې ولرو.
بس پوهېږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي. یوې مدني فعالې په توګه د سولې په خبرو کې د ښکېلو اړخونو نه غوښتنه څه ده؟
افغانستان د ښځو غوښتنه دا ده چې افغان ښځې شاته نه ستنېږي، نو د افغانستان خلک، د افغانستان ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي، نو دوی په خپلو ټولو حقوقو باندې پوهېږي، دوی خپل اساسي قانون تطبیقول غواړي، دوی د اساسي قانون د دوهم مادې ارزول غواړي، موږ جمهوریت نظام غواړو. اول داسې هغه تیاره دوره، هغه تیاره دوره چې د طالبان دوره ده، موږ نه غواړو چې بیا تکرار کړو او دا نه تکرارېدونکي دی، هېڅ وخت به دا تکرار نه شي. نو په طالبانو غږ کوو چې تاسې خپل هغه اهداف چې پردې ته شا لري هغوی ته نه شئ رسېدلی، ځکه چې د افغان خلک، هغه پخواني خلک نه دي سي اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د رسنیو او آنلاین لاري د ښوونځیو زده کوونکو ته د ښوونې لپاره بشپړه چمتووالی نیول شوی او دا پروسه به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان ولسي جرګه د پوهنې وزارت پر کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د نږدې دوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دغه وزارت د رسنیو له لارې او په آنلاین ډول زده کوونکو ته د ښوونې زمینه نه ده برابره کړې. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې یوه نیمه میاشت تیریږي، افغان حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د رسنیو له لارې او په آنلاین بڼه د ښوونځیو زده کوونکو ته د تدریس پروسه په رسمي ډول پیل کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د پنځشنبه په ورځ د بدیلو تعلیمي خدمتونو ویبپاڼې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د رسنیو له لارې او په آنلاین بڼه د ښوونځیو زده کوونکو ته د ښوونې لپاره تیاری بشپړ شوی او ژر به د تدریس بهیر پیل شي. د ښاغلي بلخي پر وینا د ښوونځیو تر بیرته پرانیستلو پورې به د زده کوونکو د تدریس بهیر د تلویزیونونو، راډیوګانو او انټرنیټ له لارې ترسره شي.
امیدوار هستم که به صورت مسؤولانه والدین
زاهیل لرم چې محترم والدین په مسؤولانه ډول خپل تلویزیونونه او د غراز خپل زیرک ټلیفونونه او کمپیوټرونه د درسي پروګرامونو مهالويش ته ځانګړي کړي،
دښمند شونه او کمپیوټرهایشان را در خدمت قرار بته.
خاغلی بلخی ویل په هغه سیمو کې چې خلک ډیر محدود امکانات لري او یا هم برېښنا، تلویزیونونو، رادیوګانو او نور وسایلو ته لاسرسی نه لري، د پوهنې وزارت د په دغه سیمو کې د ډیرو کوچنیو تجمعاتو له لارې زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي. د افغانستان ولسي جرګه په دغه پروسې کې ځنډ د پوهنې وزارت د مدیریت کمزورتیا ګڼي. د دغه جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسون غړی لیلما ولی حکمی امریکا غږ ته وویل
ټول وزارتونه په خصوص وزارت معارف او مخابرات ډېر ضعیف مدیریت لري، وزارت تحصیلات عالی که بیا هم خدن مشکلات ډېر دی. بیا رئیس جمهور صاحب ته مخصوص ځلې هغه ته وویل که باید کار به اهل کار وسپاري او مشکلات ډېر دی په افغانستان کې. هر څوک باید خپل مسلک باندې کار باید وکړي چې بغیر د مسلک نه کار وکړي اصلا در نه پوهېږي او مدیریتي پیدا کېږي. او تاسو ته هم معلوم دی وزارت مالیه ډېر د مدیریتي ستونزې لري.
آغلی حکیمی د غرض وویل چې د پوهنې او مخابراتو وزارت سره پر دې بحثونه روان دي تر څو د بندیزونو په شرایطو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته وړیا انټرنیټي خدمات برابر کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه